آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړی.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سعیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خونی غد فلسفي سره وته.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی. چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونې په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلود. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه ما سرغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغه بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیکپوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام و تفهیم توکی دی او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا ده خبری کیږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی او دا وزیر سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او وزیر دی سترګې نه ځای پکې. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر کلی تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتګ په خپل د لیک د موجودیت ګواهي ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوکو باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا د عمر د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی با د اډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام اصلا دا وحی چرال او دا قرآن شریف او دا مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول قرآن شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط موږ ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قرآن شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دی چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا دا ټول خپل دا خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته له هغه تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د له هغه
دی. اغلی الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنگ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آخته ایما خطات سالای ایما خط او خطاته ای تو مونگ ده فرهنگ یاو سیره ده مونگ کولا ایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله او پانده لحاظ خط مونگ پا فرهنگ که یاو اساسی رول داریم. خط خود سو رقمه دی تقریبا اشپک نوا خط معمول و لکه محقق رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخه باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخه پا خط که تلیکل شویدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دوت سب کنه لربی جبه سخه رغلی دی. در لیکنه پا برخه که هر کس کوشش کوی چی خیلی کولری مگر دیزینو کسانو لیکونه بیا دوم را خرابوی چی لوسته سخت وی. دکتر متوفی نوسی بیا وای چی دی اکثر دکترانو لیکونه خرابوی دا چی ولی حقا بای پخپل زواب کری او هم برات وای چی دی خیلی در لودل لاملونه چی دی
دی دکترانو خط پا عمومی صورت سر دی دیره دکترانو خط دی لسته لوال نی دا معموله دا زخوی لاملونه دا گرم چی در دکتر سبان چی کلا پا فاکولتا که درسونه وای مثلا زمان پا دوره که مونگ با دیر نوتونه لیکل او دا نوتونه بام دیر چطک لیکل نو پا چطک لیکنه که خط سام نرازی او بل دا چی دکتر سبان کتن زینو که پروختونونو که زیاد لیکنو سرسر و کار لگی لیکی مثلا دوسیه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نلگی بس کوشش کهی چه هر شای مخفف و لیکی او زری و لیکی بس هر رقمی چه و لیکا مغسی زری مغسی لیکی زما پا نظر یا خدا دا چه داغ لیکل هم پا دماغ یا پا مغس که یا مرکز لگی دیر دست کسانی چه دیر کلی لیکنه لگی یعنی لیکنه دستی لکا تبوای چه ماشینی لیکل سوی او زینی کسانی استعداد زیاد لگی خو لیکنه دیر گره وری لکه دکترانو خدا هم دا دماغ حق برخ پوری آره لگی چه آقا دی لیک مربوط ده یعنی دی چا دی لیک برخ چه پا دماغ که دیر پیوری او دیر وده کدی اگوی کسانو لیکونه دیر خی او دا لماشوم توب نه پا ماشوم بنده چه کار وشی مثلا دی خطاتی هنر رو تعقیب کی کار وسر وشی دا دی لیک برخ پا دماغ که وده کی او نمو کی او لیک خرازی.
دکتر یونسی خپل شخصی تجربه تا پیشاری سر اوائی
خپل از ما خط بیادونه بند نده خو بیا هم کلیش از محصلوم دا غیر نراپ دیخوا زوز فکر کم چه لیک بپکی بدلون آقلی ما با مخففات شروع کردی خو ما خط همیشه لستل کیگی زد دست دیر کسان پیشنم مثلا زد پخپل که تنزی که چه کلا نور دکتر سبان نسخی روڑی زد چه گورم ایس پا اکثر درمال زد نپیگم سرلا دی چه زد درمال سرم اشنایم مسلکی کسمیم خوز پا درمال نپیگم بیا لنارو نا دوی درمال راغوارم چه کم درمال در کردی زد درمال لمخ او پوهیگم چه دا کم درمال دی پا خطونی اکثر زد نپیگم خیسته لیک هغه دا چه طول حروف تیکی نقاط سی دی اغا پک مراد سی او دلستلو وڑی بیا لیکنه هم زان تا خپل زنگرنه لری لیک دودون توپیر لری سرا مثلا زین خطون لیکنه دا سی چه شکست لیکنه زین دا سی چه چاپی لیکنه لکه در تایپ خونده چه تایپی گی
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالی بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه داده چه مگو تاس خوب شاعری یا هنر عموم کی دا که چه تیر و بیرا بیر خوابی تیر یا هنر بحث چه او سفاده بیاتو که در در یوشتن کری پاوایی رو که را پیدا شاید اگر در انفرادیت بحث ده چه پا هنر که در انفرادیت سیره نگه که چه از مگو آوریدون که در تشریک اصلا انفرادیت چه شاید
یا بحث در انفرادیت او سب رامنسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سخت دی په ټوله معنا یې جلا کولی نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړه، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي، په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنې که موږ انفرادیت څېړو، یعنې د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلې، هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله یې د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لار هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان درپیژني، په زه کې انسان هنر درپیژني، خو د خپل اړخ یې درپیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې درپیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو، اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي در وختلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دري کې پسا طالباني چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روان او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نه شي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بل اخوازو د سب په ځانګړنو کې. یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي، یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تګ چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکي بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوی لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو وګورئ دولت وانه، یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تاسو ویل شي. خو کله چې د ژوند تلولی، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې، دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. خو انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روخان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه تعقیبوي، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړي یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پوښتنه کوي ګوشکی ورته وکیخي د خپل فکر تا سره نشي شریکول دای د ماشین حیثیت لري خو کتا ته کله کرخه استل کیږي چې دغه کرخه پوره تلای شي الفاظ د مستاوی خلد مستاوی فکر د مستاوی ته په دې کې خپل ځانګړنه را برسېره کولای شي هغه پټ هنر چې پتا کې ده دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کوم رغم دغه سی بحث
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه
ولې نشي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا هر شاعر حق ده او هم دغه علت ده چې دای چې خپل اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د په ځان پورې تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازه علامه لوب غني د دې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړي کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګوره د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولن په پرتلا په تړلو ټولنه کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټي پیدا کوي او دا غوټي ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبور یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعر تر شعره ډېر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعی شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله باس کوي او دای ټول د چغو مسله یادی د دې یو ډیره جالب خاطره ده دای زه چې کله افغانستان ته رالم پاریانا هوټل کې اوسیدم ارواښاد الفتح صاحب راغی ما ته کیناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شلو کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې د ما ته څه ویل د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم ته ورپسې بدی ردی وایي ستا لارویان یې ورپسې بدی ردی وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغه مفهوم د راسپړلو لپاره ځان ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم په کار دی چې لږ ځان وکړي
کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتانه نه یوازې له شعر سره آشنا دي بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اخکل شوی او تل به ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. پوښتنه دا کوم همدا اوس که زمونږ اوریدونکي ستاسو غوري خامخا پوښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی؟
نړۍ مننه استاد محترم خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلام. نوم مې بخت جمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکی یم او تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډېرو ملګرو دوستانو به اورېدلي وي، څه وخت ولې دې ترنوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاذه داسې د ذوقي مسایل چې د سړي په هغه فطرت کې اخکل شوي. ترنوم فکر کوم زما د فطرت یوه برخه وه، او بالاخره د وخت په تېرېدو سره یې رشد وکړه، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډېرو پورې ورسېده. ترنوم سره مې د دې علاوه ډېره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې، هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه، نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبره رایادېږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښوي. ځینې کسان به تاسو غوندې وي چې موزون الفاظ له خولې راوباسي. ښه، په داسې ټولنه کې چې دلته ډېره دودیزه ټولنه ده، ډېره عرف پاله ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې د یو ځوان له خولې ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلي کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپلو بدو فکرونو که ووایم، دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرېدل اسانه نه وي، مشکلات وي، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کینو یا د هغه په ځان باندې حتمي ومنو، بلکې رسک اخیستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخیسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنوم را پایل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنیو سره دا خپل ترنومونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بده نخ کاریږي خلکو ته، لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده، خلک په دې باندې قائل کو چې ګنی دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید له هغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشحاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سیده چې ځان خوښې خوده ځینې شیان ځان ته خوښې کار څومره موږ وایو چې نه، موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نښتي یو. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنوم ته واوري او زړه کې د یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي
ډېر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري، او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونه هم سره فرق ولري، هغه سټیجونه هم سره فرق ولري. ډېر کله داسې شوي دي.
راځم دې ته، د غږ سوري لکول د ډډې ستونزمن کار دی. په عامه سره چې موږ ته غږ پخېږي، په دې کې څه چا کار کړی؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه هغه اس غوندې کنه.
بالکل،
اس کا کنټرول شي بیا کولای شو موږ ورپسې بګې مو تړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چې هر رقم وغوړ واغه سی لوبول شو. اما په لومړیو کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي اس ته هغه کنټرول کیږي نه، داغه هم داسې دی ویل کې یاغي اس کولای شي مهاره کې ټول غونه په ذات کې خکولي دي، اما مهار کول بیا
ډیر خبره هم ده.
زما وړاندې مې ویل چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا داسې کدا داسې کا، اما دا مې اورېده چې هارون بادشاه څه کوي په غاک باندې. زم په دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي دي، هم دغه څه وایي. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل، او د غاک نه مې خوند اخیست، هغه څه چې دوی ویلي هغه هم په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلي په دې کې الاپ ته ډیر خکې، ځکه ما خو د ډېرو نورو دوستانو ځوانانو ترنومونه اورېدلي، مګر اکثره چې الاپ کوي هلته بېسوره کېږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې که نه؟ بس په خپله
مسلکي مې له هېچا هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د هارون بادشاه غږ کې ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي که نه، اما کله چې بیرته اغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، اغه آهنگ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي. دغه غز ما استاد دی.
ها یو بل شی، دغه مثلا ساری گاما دا شان په مسلکی ډول زدي کدی باندې څه پیږي
نه پویږي،
کله چې کوشش هم نه کړی
نه، ځکه دا ډیر سخت دی او تر شا یې ډیرې کیسې پرتې دي.
یو بل موضوع کریمی صاحب، پرته له دې چې غږ پخیږي، د ساد اوږدېدو لپاره ځینې تمرینات کیږي. مثلا ما لوست یو د ژوند سندره کې کتاب دی، پانچ بشتین مال لوست یو، چې هلته که تاسې غواړئ چې غږ پوخ کوي او یا دغه وکوي سا اوږده کوي، د هغې لپاره ځانګړي تمرینات دي. هغه تمرینات هم کوي که نه؟
نه،
ځانګړي پرهیزونه دي، پرهیز به کوي.
پرهیز خو مې بیخي د څه نه ده کړی، خوراکونو په برخه کې کوه
دا
شی مې نه دي کړي تر اوسه پورې. او بله خبره دا چې تمرین یوازې همدا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغی او زما پیلاس برو ومیکه نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه دي کړی. اما دغه کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري، څومره زور لري کنه، هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کوي.
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ آهنګ دغه وایي،
یا هغه وخت نه د ساس وزي او نه دی پکې ترور کیږي، بلکې هغه دی په حاکم وي او ډیر ښه مخته ځي.
همدیس کې زه غواړم یو خبره وکړم. مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې هم دا شته، په پښتو کې به وي د استاد، مثلا استاد احمد ګل استاد، دغه انجره دې ته جوړه ده چې په لوړ غږ باندې، یعنی په لوړ آهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندرې وي، د ځینو بیا ټیټ آهنګ ته جوړه ده. اوس هارون پاچا لوړ نشي تلی، که ځي هلته کېدای شي دغه له منځه لاړ شي، دوی نو در منځ محل او ټیټ محل ځي. استاد څنګه ده، لوړ محل ده که نه منځ محل او ټیټ محل؟
زه دواړه کولای شم، دواړه کولای شم.
کوم کې راحت؟
دواړو کې راحت یم، دواړو کې راته مشکل نه وي. د ارواښاد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې که زه نه وای عشق به تاله را بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې در ختل څوک. دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویونکي په ځان کې توان وي هغومره لوړولی شو. دا د دې کمپوز یوه خاصه ځانګړنه ده. هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای، نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره به مې ټوکه کوله مال چې کاش منور استاد ژوندی چې هغه مخکې مې یو ځل ویلی وای چې استاد څنګه دی.
نو اورېدونکي به اوس په تمه وي چې ستا یو ترنم واوري.
استاد، زه د خپل پخواني غزل یو دوه بیتونه
ارشاد.
تا په سپوږمۍ، سپوږمۍ پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم، خپل ژوند مې سترګو ته نیغوا درېږي، خپل ژوند مې سترګو ته نیغوا درېږي، چې کاغذونه په هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم.
واو، ډېر مننه، ډېر مننه،
ډېره زیاته مننه اوس تر کوروا.
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پاڼي لنډ کیسه سوال نومیږي.
زرپانا سوال. لمر با لانه وو راختلې، د ښار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړیږي. هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي. ناستی خزی جټکا وخوړه. ژریې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور. یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غېږو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګه یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه ته ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه را ووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس را کش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې لنوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلې دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې ل کرن خان څخه د هغه نظم او ورېښمین
خیال.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دیر ٹک شوی اس دیر ٹک شوی ما اس میں پہ ہچا زرگے نخوگی گی اس نہچا نمرور نیما اس دیر ٹک شوی ما مخکی با ما جڑل خفا با ما پا نخبر چی غصا با ما ما تا بپلار یادی دو مور یادی دا ما تا بپلار یادی دو مور یادی دا بس لوی وارا با می دا کور یادی دا ما تا بخوین دو ایل خان تا پخار کسی کی ما بخاندل زبا بسکیشم چی پیسی گٹا ما ستاسو ودونو لغم کوم او لاسو خپی و هما اوس خفکیگم زکه نه چې هر انسان پزان دی که زه پزان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ کله به یې خپل کړم زه کله به کول کړم زه کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه بلا مود کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دے خوځه ډیر ټیک شوی یم مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خو ندے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے ہم جڑا راغ لاو ہم پزڑکے میں دا خیال راغے ستان میں سوال کا او چے ستا دلوری سوال را آیا آیا تا اس ہم زان لزڑا خورے ویخش پی تیرے آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي خویندې وروڼه ځانځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي یو کار دې سم نشي غم به دی کم نشی کم به می نم نشی سچی لکم نشی خلند دا چه دیر ٹک شوی ما داده روز تیر شوا شپ تیر شولا داده روز تیر شوا شپ تیر شولا آپ خوانه سخت می هیر شولا بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چپ خندا شم پجڑا دکڑما زما تیار کوٹا زما خوخدا ستا چی سخوخ دی اغستا خوخدا سوک را نمرشو چا زبر خودا سوک رانا مرشو چا زپر خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پور خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا دغم نمری ہسوک د چا دغم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا زچن دی وینم زما دزڑ ہغ زڑ زخمنا تاز شی وینم.